سلام، با برنامه روک و راست اسپین خبر از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. یادآور میشم که این برنامه همزمان از طریق نشرات ساتلایت و صفحات اجتماعی بخش دری و پشتوی صدای امریکا هم نشر میشه. من امیر ویس رحمانی با اتفاق همکارم وحید فیضی تا یک ساعت دیگر در این برنامه با شما خواهیم بود. یک سناتور آمریکایی اخیراً از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواسته است تا ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان متوقف کند. مایک براون عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا از ایالت اندیانا در واکنش به گزارش اخیر دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار با ارسال نامه‌ای به آقای بلینکن از افتادن این کمک‌ها به دست طالبان ابراز نگرانی کرده است. سیگار به تازگی در گزارش گفته که ممکن حدود 300 میلیون پول کمک های ادارات مختلف وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان به دست گروه های دهشت افغان و اعضای آن افتاده باشد. خط کمک های آمریکا به افغانستان که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان هنوز هم بزرگترین کشور کمک کننده به افغانستان است، چی پیامدهایی خواهد داشت؟
زه هم بخپل وار سره تاسو سلام وړاندې کوم. هله د چیلو جوړ او خوشاله وسې د یو بل خبر یا موضوع لمخې د مرسکور پنوم نړیوالې غیر حکومتي ادارې په افغانستان باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د اغیزو په اړه په یو راپور کې ویلي چې د مشخصو بندیزونو په ګډون اقتصادي او سیاسي محدودیتونه په ډېر جدي ډول د هیواد د اقتصاد د بیرته غوړېدو مخه نیسي او د نړۍ یو تر ټولو سخت بشري بحران لا پراخوي. دا موضوعات به د نن ورځې په خبرونه کې ل خپلو دوو قدرمنو میلمنو سره مطرح کو او بحث په وکړو. په دې خبرونه کې د موږ سره د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او تر څنګ موږ سره د اقتصادي چارو شنونکي او د افغانستان د مالي وزارت پخوانی وایاند عبدالقادر جیلانی میلمه دی. حافظي صاحب او جیلانی صاحب، تاسو دوار ته خرغ لاس وایو. وعلیکم السلام رحمانی صاحب، ستاسو په اجازه او د جلانی صاحب ستاسو په اجازه هم لاړ به شو. لومړی پوښتنه به د حافظ صاحب سره مطرح کو که چیرته فرض کا دغه مرسته چې د سناتور غوښتنه کړله چې نقدي مرسته د افغانستان سره بند شي، دا څومره جدي مسله ده؟ او تر څنګ په افغانستان کې د بشري مرستو چې د امریکا متحده ایالاتو زیاته کچه یا زیاته اندازه د نورو هیوادونو پرتله افغانستان سره مرسته کړې دي، د طالبان د لاسته لوېدلو په برخه کې څومره جدي مسله ده؟ او دا څومره د اندېښنې وړ چې دا پیسې د بشري مرستو یا د خلکو پر ځای د طالبان لاسته لوېږي؟
سلامونه اونیک هیلی تاست درنو همکاران و همدارنگا محترم ملما خبال جیرانی و همدارنگا دی آشنا رادیو دی محترم لیدون کو آلیدون کتا سلامونه اونیک هیلی تاست دا موضوع خو دوار خنوی یو خدا دی چه دا پیسی دې خاطر بندي چې حکومت ته موجود طالبان تر سیږي درې سو ډالر دې تر رسیدلي دوی د سیمان کې. نو دوه مسله دا بشري ناورین په افغانستان کوم چې دی هغه یو واقعي مسله ده او خلک ډېر اړین دي او دوی د ضرورتونو د پوره کولو لپاره دا پیسې نه یوازې ضروري ده بلکې ډېر کم هم ده، باید زیات شي. د دې پیسې بندول او هغه یو لکه امیدواری چې خلک ته شته غریب خلکو ته هغه له بینه ځي او دا ناورین لپسې زیاتوي. که چیرې دوی غواړي چې خپل پیسې په سم توګه هغه ده چې دوی په خپلې غواړي مصرف کړي، باید خپل نظارت وکړي چې هغه چاته چې نه غواړي چې پیسې ورسیږي وري نه کړي ورته، خو غټ چې باید د خلکو څخه ونه باسي. دا دوه بیل مسلې دي، یعنی مرستې جاري ساتل ډېر اړین او ډېر ضروري دی او په دغه سخت شرایطو کې د افغانستان خلکو لپاره دا ډېر اهمیت لري. د دغه کومکونو بندول یا کمول ناورین لپسې زیاتوي.
آقای حافظی، سوال یک موضوع بسیار عمده را شما برش اشاره کردین، نظارت از کمک ها. سه سال از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سپری میشه، همواره نگرانی های از افتادن پول های کمک های جامعه جهانی به دست طالبان مطرح شده. چرا پس از گذشت سه سال میکانیزم به خاطر ایجاد شفافیت انتقال از پول ها تا هنوز ایجاد نشده؟
گذشته هم کمک های امریکا بسیار موثریت به این خاطر نداشت که در او یک نظارت و کنترل دقیق نبود. به تو وقتا شده که یک قرارداد مثلا با $300 میلیون داده شده، بازور به یک کمیشن کار باز با 280 یکی دیگه داده، با 100 داده، با 500 داده، بالاخره با هست کسی که پروژه تدبیر میکنه $60 میلیون است. این به این معناست که یک نظارت از اول هم وجود نداشته. و آن این موضوع دو مسئله کاملا جداگانه است. یک مسئله ضرورت مبرم مردم افغانستان با کمک است و خارجا وجدان مکلف هستند در اینکه می اوضاع ناشی از ارادی از واست که در افغانستان خود رفق و بیچارگی است. جنگ های نیابتی که در افغانستان صورت گرفت از ما جاوز شروعی و بعد و بعدا جنگ های دیگه که صورت گرفتی خو هر جنگ که میشه هر بامی که مفته نه تنها انسان ها را از بین میبره بلکه امکانات اقتصادی کشور را نابود میکنند. بنابراین یا اخلاقا مکلف هستند که به مردم غریب و بیچاره ای که به این حالت هستند کمک بکنند. ای که از این سوء استفاده خلاف میل یا صورت میگیره خود از این زمینه را مساعد نسازند و کسایی را که به واپول میدن و را مسئول قرار بدن که چنین تخطیه های صورت نگیره. اما دوام کمک بر مردم افغانستان یک مسئله بسیار ضروری است. و مردم در بدترین وضعیت معیشتی خود زندگی می کنند و میزان فقر بسیار بالاست، بیکاری بسیار زیاد است و قدرت و توان خرید مردم بر اداره زندگیشان بسیار پایین است. بران در این شرایط سخت کمک‌ها باید زیاد شود، نه اینکه قطع شود یا کم شود.
آقای حافظی، استدلال حکومت آمریکایی است که میگن ما مسئولیت داریم، از این خاطر هم در طول 3 سال گذشته بزرگترین کشور کمک کننده به افغانستان بوده. در طول حداقل 3 سال گذشته چندین میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده، اما میگه دلیلی که نظارت کرده نمیتونه ای است که حضور دیپلماتیک در افغانستان نداره. دایی همچون شرایط طالبا که در رأس قدرت در افغانستان قرار دارن، مسئولیت حکومت طالبا در قسمت نظارت از این کمک ها چیست؟
خب این کمک ها بارها تأکید شده که بدون سلسله طالبا از طریق سازمان ملل متحد و همکارانشان که مؤسسات غیر دولتی است باید به مردم رسانده شود. در اینجا نقش طالبا را فقط نقش حاکمیت میدارن که به اونجا در قلم را به زوایی کار صورت میگیرن. وقتی که با اونا هیچ ارتباط برقرار نمیشه و این کمک ها بدون سلسله حکومت افغانستان از طریق اینجا و از طریق سازمان ملل داده میشه، باید همون کسایی که پول به مصرف میرسانن مسئولیت درجه اول بوده داشته باشن. اونا باید مانی زیای پول و امکانات شوند و باید به شکل صادقانه و با امانتداری کامل این پول به اختیار مردم غریب در افغانستان قرار بگیره. در این مورد از یک طرف میگن که با این حکومت سرپرستی غرض نیست یا بدون سلسله از یک کار صورت میگیره، و از طرف دیگه میگن که باید اینا رو نظارت کنن، یعنی نظارت کنن که خودشون استفاده نکنن. این خوب یک ذره منطق ضعیف داره.
ډیر مننه حافظ صاحب. رازو جلانی صاحب، تاسو ته د سیګار د روسي راپور لمخې د بشري مرستو رسولو په پروګرام کې د امریکا د 15 شریکانو جملې څخه 8 شریکان د امریکا د مالیه ورکوونکو $10.9 میلیون د طالبان حکومت ته ورکړ شوې دي. ګڼ راپورونه په دې اړه ورکړ شوې دي چې په مختلفو لارو باندې طالبان ته پیسې رسیږي او هغه ونه ګټه پورته کوي. زما پوښتنه تقریبا د حافظ صاحب پوښتنې په د څرګندونو په تعقیب ده، دا پیسې طالبانو لاسته په څه ډول ورزي که لږ څه تاسو باندې خبرې او وضاحت وکړي؟
یو ځل بیا حافظي صاحب او تاسو ته هیوادوالو ته سلام وړاندې کوم. ګورئ، اساسي بحث همدا دی چې دغه مرستې چې د ملل متحد ارګانونو له لارې په افغانستان کې ترسره کیږي بیا هم مالیه به طالبانو ته رسیږي، او د دې ترڅنګ هغه هیوادوال چې په دغو مؤسساتو کې فعالیت کوي کار کوي نو دوی هم حکومت ته مالیه ورکوي. البته ځینې غیر دولتي مؤسسات هغه د مالیې نه معافیت هم لري. نو طالبان په افغانستان کې حاکمان دي، واکداران دي. نو دغه ډول سرګندونې چې کومکونه بندوو یا مثلا په کومکونو باندې باید څارنه او نظارت وشي، دا اصلا ډیر ضعیف بحثونه دي. طالبان د یو تفاهم له لارې افغانستان کې دوی حکومت جوړ کړی ده او د امریکا حکومت دوه ډول دوی سره مرستې جریان لري چې یو رسمي مرستې دي او حتی غیر رسمي کومکونه هم له طالبانو سره سوي دي. دا یو واقعیت دی. نو بنا ان په دغه بحثونو باندې چې موږ وویل چې نظارت څنګه کیږي او په څه ډول کیږي دا به دومره قوي منطق د امریکایانو نه وسی. بل خبره دا ده چې هغه مرستې چې دوی وایي چې موږ په افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي نه یوازې چې په دغو دریو کلونو کې بلکې په شلو کلونو کې د موږ او تاسو لوی ډونر هغه د امریکا حکومت چې په مختلفو سکتورونو کې مرسته کوله. ولې د مرستو مؤثریت په هغه وخت کې هم د قناعت وړ نه و او اساسي علت همدا و چې په خپله امریکایان هم په فساد کې ښکېل وو. دا یو واقعیت دی او افغان طرف هم په فساد کې لاس درلوده. ولې دا توجیه کېدلی نه شي چې دوی دغه ډول دلایل وړاندې کړي او یا مثلا طالبان وایي چې موږ مرستې په منظمه توګه مصرفوو. طالبان نه د دې ظرفیت او توانایي نه لري چې مرستې په سمه توګه مدیریت کړي. دوی په نړیواله انزوا کې همدا اوس قرار لري. دوی رسمیت نه لري. نو ډونران په دوی باندې سر ډول باور وکړي تاسو وایي په دوی باندې هیڅ ډول باور نه کوي بلکې دا یو سیاسي تعامل
دی. د افغانستان کې پروژې تطبیقیږي هلته طالبان هم کناکل د پروژو تطبیق پاړه څرګندونه کوي په لوی وړو کانفرنسونو کې پاړه وضاحت ورکوي یا خبرې کوي.
ګوري دغه پروژې متوسطه یا کوچنۍ پروژې د هغه پروژې دي چې د تعامل برخه ده چې په افغانستان کې تطبیق کیږي او ځکه د افغانستان 50 سلنه نفوس او وګړي همدا اوس بیکاره دي. تر 30 میلیونو پورې خلک په استراري حالت کې همدا اوس قرار لري چې دوی ته باید خوراکي توکي ورسیږي. نو څنګه دوی دغه ادعا کوي چې دوی خره وابد لري ډونرانو سره او یا هم د پیسو مصرفولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړی دی. دوی هیڅ ډول میکانیزم نه لري. حتی د مالی وزارت په امورو کې دوی مداخله کوي. د ګمرکونو په امورو کې د مولوی صاحبانو مداخله جریان لري. بانکي سکتور همدا اوسه پورې موږ په دې فکر وو چې دوی د کوم بانکي نظام نه دوی ګټه اخلي او په څه ډول مدیریت کوي. البته دوی د زور نه خلک ډاریږي که هغه ملي سوداګر دي که هغه سیاسیون دي ټول ډاریږي له طالبانو. نو په دغه اساس باندې ځینې خلک چپ خلو پاتې دي. اما واقعیت خلکو ته معلوم دی ځکه د ډیره هغه صدمه او زیان خلکو ته وړي. خلک بیکاره دي. تاسو وګورئ خلکو مهاجرتونو ته مخه کړې ده. ډیر خلک کېدای شي امنیتي تهدید ونه لري. ولې ټوله وجه همدغه ده چې په افغانستان کې اقتصادي وجد ښه نه ده او که چیرې طالبان اقتصادي ښیرازي په افغانستان کې غواړي او غواړي چې لکه بله ورځ موږ تاسو بحث درلوده د جی ډی پي په حق لباندې هغه ځینې ادعاوې چې دوی کوي هغه بې بنسټه دي ځکه دا معلومیږي او عامل د جی ډی پي عامل هغه ډیر مشخص دی. لا تر اوسه پورې افغانستان یو مصرفي هیواد دی چې تقریبا د 50-50% پورې موږ واردات لرو. په مقابل کې صادراتو کچه ډیره ټیټه ده. یو انډول موجود نه ده. د تجارتي بیلانس کسر هغه هم ټولو ته واضح دی. نو بنا ان طالبان باید خلکو ته واضح ارقام شریک کړي. تاسو وګورئ د 1401 د 1402 او دغه د 1403 کال د ملي بودیجې ارقام له خلکو سره شریک شوی نه دي. نو تاسو په نړیوالو مرستو کې د څه ډول شفافیت بحث کوي؟ اصلا دغه بحثونه د دې ټول بې ځایه دي او بې منطقه دي. دوی کولای شي چې د ملي اوایدو او ارقام د ټول ارقام حقيقي ارقام له خلکو سره شریک کړي.
جلانی صد دغه
په ټوله کې کومه ووایي په افغانستان کې همدا اوس مهال اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. کچېرې طالبان د نړۍ سره یو تعامل ونکړي انعطاف ونکړي نو زه فکر کوم چې په راتلونکو کلونو کې به د اقتصادي بحران شاهد وسو او بیا به قابل د مدیریت نه وسی.
ډېر مننه په جزئیات به هم د خبرونه په جریان کې تاسو سره خبرې وکړو. تاسو به تر هغه ورسو
آقای حافظی، شما گفتین که توقع نظارت از حکومت طالبان به خاطر کمک ها یک توقع بیجاست، چون از یک سو به گفته شما جامعه جهانی نمیخواهد که رابطه مستقیم با طالبان داشته باشه و سوی دیگه هم توقع نظارت میکنه، اما در گزارش های متعدد هم از سوی سازمان ملل متحد و هم از سوی دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار آمده که طالبان عملا دخالت دارند توزیع کمک های بشر دوستانه. در این گزارش ها آمده که افراد وابسته به طالبان، قسمی که شما هم گفتین که کمک ها از طریق سازمان های غیر دولتی توزیع میشه، فکر می کنم تماس آقای حافظی را از دست دادیم. خب تا که همکارای ما کوشش میکنن تماس ما با آقای حافظی فکر میکنم هنوزم همکارا تلاش دارن تماس ما رو برقرار کنن. آقای جیلانی، شما از وضعیت بد اقتصادی گفتین که فعلا افغانستان دست و پنجه نرم میکنه. اون روز گذشته سازمان مرسی کور که یک سازمان کمک رسان است با نشر اعلامیه گفته که جامعه جهانی باید فراتر از رساندن کمک های بشر دوستانه عمل کنه و در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان اقدام کنه. با توجه به محدودیت ها و همچنان تعزیرات اقتصادی که بر حکومت طالبان است، چقدر کمک های اقتصادی جامعه جهانی میتونه جامعه عمل بپوشه؟
ببینین، کمک های جامعه جهانی به دو بخش تقسیم میشه که یکیش کمک های اضطراری در حالت اضطرار صورت میگیره که او هم مواد غذایی است و این یک تسکین موقت است، یعنی این نمیتونه که امو اوضای کشور ما را تغییر بده. در بخش دوم او هم تمویل پروژه های انکشافی و برنامه ها در افغانستان است که او مستقیما سر زندگی مردم تاثیرات مثبت داره، به مردم فرصت های کاری ایجاد میشه. در عین زمان یک حرکت اقتصادی در بازارهای افغانستان به میان میاد. بنابراین خیلی مهم است که ما او کمک ها را داشته باشیم. با سقوط جمهوریت ما یک سلسله پروژه ها و برنامه ها را کاملا از دست دادیم که تا به امروز متوقف است کارش، ولی پروژه های نیمکاره بود که یک تعداد دونرها باز هم خانهشان آباد که به افغانستان کمک کردند و همو پروژه ها تطبیق شده. این کمک هایی که طالبان همیشه ما امسال نیست، سی سال نیست، بلکه 20 سال میشه که ما متکی به کمک های جامعه جهانی استیم و هیچ تقدیر افغانستان تبدیل کردن، ما تغییر دادن نمیتونیم به این کمک ها. اگر در واقع دونرهای بزرگ افغانستان مانند حکومت امریکا، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و کشورهای عربی اگر به افغانستان کمک بکنن و پروژه های زیربنایی در افغانستان تطبیق شود تا به مردم فرصت های کاری ایجاد شود و یک حرکت اصلی اقتصادی با اصطلاح وطنی بگویم، یک اقتصاد محلی در افغانستان با میان بیاید، در اون صورت ما میتونیم که از این کمک ها بگذاریم و تمرکز بیشتر ما بالای سکتور خصوصی باشه. متاسفانه این کار صورت نگرفت و در سکتورهای مختلف مانند سکتور زراعت و مالداری که ما امکانات بالقوه داشتیم در افغانستان، منابع طبیعی داریم که میتونیم یک سلسله پروژه های بزرگ مانند اعمار بندهای برق، بندهای آبی در افغانستان بسازیم، این پروژه ها را تطبیق میکردیم. ما بارهای را تکرار میکنم که در دو سه سال آخر ما توانستیم که در جمهوریت یک مسیر اقتصادی را تعیین کنیم به افغانستان، به یک رفاه برسیم. ما این را تعیین کرده بودیم. متاسفانه مثلا اعمار بندهای آبی بود که شما شاهد هستین که کانال قشتیپه را ببینین که این میتونه که در بخش در سکتور اقتصادی ما یک رول مهم در آینده داشته باشه و آینده درخشان داره. مگر مانند از این بندهای آبی دیگه داشتیم، اعمار پارک های صنعتی هم در اجنده ملی وجود داشت و اولویت های ملی که مانند معرفت، صحت است، امنیت است و امنیت همه مسائل باز تحت پوشش قرار میگیره. این مسائلی بود که ما داشتیم و در یک مسیر تعیین شده بود. متاسفانه که امروز که ما سر از این بحث میکنیم، این بسیار فکر میکنم تمسخر است بالای مردم افغانستان. وقتی که ما میگیم که پول به افغانستان ارسال میکنیم، خیلی پول اوجا مستقیم به مردم برسه اصلا این امکان نداره. اوجا حکومت طالبان است و هر دلاری که به افغانستان کمک صورت میگیره طالبان در جریان است و حتی مؤسسات غیر دولتی را، شرکت ها را، همه حسابشان مدیریت میکنند. حتی افراد و اشخاصی که در زمان جمهوریت فعالیت داشتن، کار کردن، حسابشان مسدود است و تحت بررسی قرار دارند.
تشکر. ډیر مننه جران صاحب، تر اگر زو په دې برخه وسیو لنډ دمل رو د میورسته موږ سره پات شیز مخ پرونه لا دوام لري.
مرفتگی مردان بیشتر در قسمت پیشرو و عقب سر بوده و زنان بنابر فعالیت‌های مشخص هورمونیشان بیشتر در قسمت فرق سر مرفتگی می داشته باشند.
این به حساب فرار است از واقعیت ها و این فرار از واقعیت ها را تریاک نمی تانه که حل بود.
یکی از راه‌های جدید تداوی سرطان تداوی با یخ است.
شمان دیده چی طبیعی ولادت که امکانات میشتن و دوی که دستزاریان رید بور بزید.
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غږ په ساتلایت او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو له لارې لیدلای شئ.
بیا هم خرغ لاستا سود امریکا غږ څخه د روکراسیا سپینه خبرې خبرونه ګوري او اورې په دې خبرونه کې لمقصد و قدرمن ملمنه از راک حافظی د اقتصادي چارو شنون کې او عبدالقادر جیلانی د اقتصادي چارو شنون کې ملمنه دی او په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوو. عزیز صاحب، تاسو سره ګرځو بیرته د سیګار د راپور لمخې په افغانستان کې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې خپل غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې جوړ کړې. هغه څه چې مخکې وته جیلانی صاحب هم اشاره وکړه او هغه بهرنۍ مرستې چې وی راځي هغه په خپل اخلي او د ویش په برخه کې هم په خپل لیستونه جوړ کړې دي چې مرستې چاته ورسیږي. فرض کړه داسې یو څه جریان ولري، دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده تاسو لپاره؟
کله چې وخت د حکومت په لاس کې وي، خپل اراده د کولی شي نوې حکومت. نو په دې خاطر باندې دا احتمال شتون لري چې دوی خپل ایمان د نفوذ وکړي. ایمان د نفوذ دوی همدغسې دی په ټول دنیا کې دا حکومتونه دارو لري. څوک چې ورسره قلمرو شتون لري، مسلمان پوځ شته، ورسره دا امنیتي ځواکونه ورسره دي، پولیس دي، استخبارات دي، دوی حاکمان دي دی هغه هېواد. هر څه چې دوی غواړي کولی شي. نو په دې خاطر دا چې وایي چې په یو سمندر کې یو څوک ګوښ وایي چې ملم دې کېږي، داسې نه کېږي. په هر صورت دا اسان خو زما له نظره دا ټوکې دي. د هېوادونو بسیارتوب او د هېوادونو اقتصادي پرمختګ په دروازه نه کېږي، په مرستو هم نه کېږي. د بینالمللي مرستو مالی مرستې کولی شي چې یو څه دا پروسه د رشد یا پرمختګ تسریع کړي یا چټک کړي، ولې دا د اصلي ملي امکاناتو ځای نه نیسي. موږ تاسې ډېر مثالونه لرو چې مثلا د ترکیې په خپله یو وروسته پاتې هېواد و. په د تېر دېرش کلونو کې کله چې مهاجر ترکان خپل پوهې او خپل پیسې سره بېرته راوګرځېدل او دغه یو ملي سازمان پیدا شو چې دوی سره وهڅوي چې راشي دننه او مسؤلیت ورته جوړ کړو، یو سیاسي بستر ورته جوړ کړ. دوی وکولی شول چې اوس ولسم ځای دی په اقتصاد دنیا کې دوی لري، او دوی یو غښتلی پرمختللی او د انکشاف په لور یو ډېر ښه اقتصاد دوی لري ترکیه. او دا د دغه نوی پلو د اقتصاد ترکیه څخه تقریبا 15 کاله کېږي. په 15 کلونو کې دیو کولای شو چې خپل فقر په مقابل مبارزه وکړي، د بیکاری په مقابل مبارزه وکړي، د وروسته پاتې والی په مقابل مبارزه وکړي، او د یو وارداتي هیواد څخه دوی ډیر ستر صادراتي هیواد ګرځېدلي، او د جی 20 په دننه کې تقریبا ښه ځای لري، او اوس نه یوازې په دغه موقف کې دوی نه درېږي پر مخ. نو افغانستان هم له نیکه مرغه ډېر امکانات لري بالقوه. یو
فکر می کنم تماس آقای بله بفرمایید
لري، او نور صنایع او تجارت لري، یو 15 ودونه کې او د دوی نقدینه تر زما د اټکل پر اساس یو 15 میلیارد ډالر دی. که چیرې دوی خپل هیواد ته راستانه شي او یو مناسب مسؤول سیاسي فضا ورته موجود وي او قانونیت شتون ولري، رسمیت وجود او مشروعیت شتون ولري، دوی کولی شي چې خپل وطن ودان کړي. اوس په دوبی کې دوی رقابت کوي.
آقای حافظی، بسیار افهمه خواهیم که صحبتان قطع میکنم قبل از اینکه شما برنامه را ترک کنین، چون گفتیم که مصروفیت دیگه دارین. بسیار کوتا اگر بگوین رای حل چیست؟ از یک سو جامعه جهانی میگه که پول نباید به دست طالب بیفته، طالب به خاطر منافع اقتصادی خود قسمی که شما هم گفتیم به نحو دخالت میکنه، سازمان غیر دولتی ساخته پول ها را میگیره، در آخر روز مردم عادی افغانستان بالاخره متضرر میشه. رای حل چیست؟
میگه سرش که از رو خم پاپ کردن چه حاصل، علاجی بکن که از دلم خون نه. این مسائل کمک های آنی و فوری بسیار مهم است، شرایط اضطراری و سخت، ولی این وضعیت اقتصاد مملکت تغییر داده نمیتونه. برای تغییر اساسی ما نیازمند سرمایه گذاری هستیم، نیازمند یک رستاخیز اقتصادی هستیم، و خوشبختانه طوری که پیشتر ما عرض کردم مؤلفه های رشد اقتصادی در افغانستان وجود داره. هم منابع طبیعی کافی داریم، هم نیروی انسانی داریم، و هم افغانهای خارج از کشور هم مهارت کاریشان بالا رفته، هم داراییشان زیاد شده، و هم تجربه اقتصاد جهانی و بین المللی را دارند. اگر یک بستر سیاسی مناسب به وجود بیاید، تاجر افغانستان و متشبث افغانستان و مردم عادی و دانشمندان افغانستان که نیروی محرک جامعه هستند و نیروی فکری مملکت تشکیل میتن، اینا در وطن خود امکان حیات و امکان زندگی داشته باشن و انحصار وجود نداشته باشن، یا میتونن وطن خود آباد کنن. و
اما بسیار افهم میخواییم، بسیار کوتاه آقای حافظی، بسیاری من جمله سازمان مرسی کور تغییرات اقتصادی را میگن دلیل اصلی رکود اقتصادی در افغانستان است، اما در طول 20 سال جمهوریت ما هیچ نوع تغییرات اقتصادی نداشتیم. چرا ما به رشد اقتصادی در طول 20 سال زمان جمهوریت نرسیدیم؟
اول خب خدمت شما عرض بکنم که امی حکومت قبلی ما هم تا وقتی که سقوط میکرد ما بارها مطرح کردیم. آقای جلانی خبر دارم، مگر شما گفتیم که خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت تانه باید نشان بتین تا سکتور خصوصی جایگاه خود رو پیدا بکنه و به رشد اقتصادی وظایف خود رو درستی انجام بده. فعلا تمام وظایف اقتصادی مملکت به دوش سکتور خصوصی است. فابریکا کلش از طرف سکتور خصوصی سرمایه‌گذاری شده. سرمایه دورانی بر تجارت، بر صادرات، بر واردات، سرمایه دورانی برای استخراج معادن، برای ترانسپورتیشن زمینی و هوایی، کلش پیسی سکتور خصوصی است. اگر او را شما پس کنید، اقتصاد افغانستان سقوط میکنه. ما هم یک بخشی از امکانات سکتور خصوصی استفاده شده. اگر مسئولیت باشه، اگر قانونیت باشه، اگر یک زمینی مساعد مشروع باشه و یک دولت مشروع مقتدر ملی به رسمیت شناخته شده باشه، که موانی بین‌المللی برای رشد تجارتی نباشه، برای رشد جلب سرمایه‌گذاری‌های کلان نباشه، افغانستان به بسیار زودی از این گدایی خلاص میشه. و این گدایی کلش 2 میلیارد دلار در سال است، یا 2.9 میلیارد که در 3 سال است، معنیش است که در حدود 1 میلیارد در سال است. و او هم یک مقدارش مصرف سازمان ملل متحد است، یک مقدارش مصرف انجو است، یک مقدارش مشمول فساد میشه با مردم، چیزی که میرسه در حدود 500 میلیون دلار است. این 500 میلیون هم در بهترین حالتش بر هر افغان 12 دلار میرسه و با 12 دلار زندگی کس تغییرم نمیتونه. بران ما باید به حیث شهروندان از کشور در فکر تغییرات اساسی باشیم، در فکر مسائل باشیم که مثلا تغییرات از تغییرات چی است و اگر نباشه چی. همیال خب کل تجارت جریان داره، هیچ مانعی به سر راه تجارت وجود نداره. همیال در خندود بدخشان و در دیرود و روزگان همه چیز پیدا میشه. و در ذخایر تاجرها هم تیل است، مواد خوراکه هست، طیارها پرواز میکنه، موترها در راه میره، هیچ توقفی در ترانسپورت زمینی و هوایی ما نیست و معدنکاری هم جریان داره. خب کل از این خواست برکت همین سکتور خصوصی است. دیگه این تعذیرات از یا فقط در اون مسئله سیستم سویفت بیندالی ما استفاده کرده نمیتونیم، ایواز از اون خدمات پولی یا سیستم حواله و سیستم صرافی ما کار کرده میره.
تشکر.
بنان ما ممکنات از این را داریم که روش کنیم، باید شرایط تغییر کنه و در قدم اول باید بستر سیاسی مقتدر مشروع مناسب رسمی کار زبر.
تشکر آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، که تا این دم وقت گذاشتین و در برنامه بودین. نیم ساعت بعدی برنامه را با آقای عبدالقادر جیلانی، کارشناس مسائل اقتصادی و سخنگوی پیشین وزارت مالی افغانستان ادامه میدیم.
بله جیلانی صاحب، مخکې تاسو په خپلو خبرو کې ویلی چې د افغانستان د دریو کلونو د په اصطلاح مالی بودجې په اړه جزئیات یا ارقام نشته. پوښتنه مې دا کوله چې څنګه خلق کولای شي د دغه ارقام په اړه معلومات ترلاسه کړي، او د طالبانو مسله چې ده چې په دې اړه باید اقدام وکړي او وړاندې کړي. مطلب مې دا و چې دا اوس خلق څنګه کولای شي پوه شي چې د افغانستان په ملي بودجه کې څومره پیسې دي؟
ډېر مهم سوال مطرح کړ، ځکه د جمهوریت په وخت کې موږ اساسي قانون درلود، او د اساسي قانون پر اساس حکومت مکلفیت درلود تر څو ملي بودیجه په مشرانو جرګه کې، په ولسی جرګه کې، حتی والیانو سره او تر ولسوالانو تر کلی ملکانو پورې دغه بودیجه له خلکو سره شریکه کړي او د خلکو اړتیاوې ضرورتونه په نظر کې ونیسي. نو دغه هغه پروژه ده چې دې ته بیا موږ ټول شموله نوم ورکوو، چې ټول افغانستان په دې کې فعال ونډه ولري په ملي بودیجه کې، که هغه د بدخشان ولایت او که د ننګرهار او د کونړ او فاریاب او د کندی او بامیان هر یو ولایت باید خپل ځان په ملي بودیجه کې وګوري، او بیا د ټولو ولایتونو ضرورتونه یو شان نه دي، بلکې مختلف ضرورتونه دي. داسې ولایتونه دي چې هغه د څښلو اوبو ته ضرورت لري، بل طرف ته کلینیک او ښوونځي ته ضرورت لري، سړک ته ضرورت لري. نو ضرورتونه فرق کوي. نو بنا ان کله چې خلک ملي بودیجې نه خبر نه وسیږي، نو دوی څه ډول له مسؤلینو سره بحثونه وکړي، څه ډول د ملي پروژو په هکله بحثونه وکړي، یا د سړک او یا د کلینیک او یا د ښوونځي په هکله باندې بحث وکړي، ځکه د بحث مورد موجود نه دی، ځکه ارقام نشته. ده او مناسب جکینی مناسب وایي سي د دې لپاره پروژه لرو، د سړک پروژه لرو. نو دغه ګونګ حالات او چې دا ټول بودیجې ارقام دې پټ ساتلې دي، دا په دې دلالت کوي چې هغه برنامه دوی تطبیق کوي چې دوی د حکومت د تقوی سبب ګرځي. مثلا د مدرسو جوړول په چټکۍ سره جریان لري، دې برخې کې دې ډېری پیسې مصرفوي. ولې بل اړخ چې موږ وګورو، د افغانستان 50% قشر چې هغه خزینه قشر ده، او په دې کې بیا 15% دیرشونه 15% پورې موږ خزینه کار کوونکي په حکومتي ادارو کې درلودلې، نو هغه طرف خټه په ولاړ دی، یعنی فلج شوی ده. نو په
ډېرو حالت کې ډېرو بخی وخت چې تاسو وایئ چې داسې یو څه نشته، دا څه کم 3% د ناخالص تولیداتو د کچې لوړیدل د دې وبې په سمانا دي.
ګوري فیضی صاحب، لکه څنګه موږ مخکې په دې ډیر بحثونه وکړو، د جی ڈی پی لپاره عوامل معلوم دي، چې مثلا تا د زراعت او مالداری یو اساسي عامل ده چې بده کې موږ څومره پرمختګ درلودلای. لا تر اوسه پورې د موږ رومیان او تر کچلو پورې موږ له پاکستان نه راوړو، نو معنا چې په دې برخه کې موږ پرمختګ نه دی کړی. بل طرف ته کوم وګورو، د افغانستان 50% نفوس وګړي بیکاره دي، نو بیا څنګه دا 3% رشد له کوم ځای راغی؟ ځکه جی ڈی پی کې خود دوه شیان ډیر مهم دي، چې یو تولید ده او بل هم خدمات دي. آیا د تولیداتو په برخه کې موږ
داخلي تولیداتو یادونه هم کوي؟
ګوري د منګه داخلي یا کورنۍ تولید او صنعت هغه دومره کافي نه ده چې د منګه لپاره بسنه وکړي د ټول افغانستان لپاره. نو کچیر بسنه کولای بیا به د منګه صادراتو کچا لوړه شوی وي. یعنی منګه لا تر اوسه پورې په میلیارډونو ډالر منګ واردات لرو او منګه د جنوبی اسیا او د مرکزی اسیا هیوادونو لپاره یو بهترین بازار یو بهترین مارکیټ ده چې په هر بیا باندې خپل جنس خرڅي خرڅولای شي. نظارت او کنټرول وجود نه لري. نو د منطقي هیوادونو په افغانستان کې همدغه وجنه بې ثباتی غواړي چې د افغانستان په بازارونو کې دوی خپل توکي خرڅ کړي او هر ډول فساد وکړي، حتی د قاچاق مخنیوي. ځکه قاچاق یوازې مخدراتو کې نه دي، نشه یي توکي نه دي، بلکې د دې ترڅنګ هغه توکي او هغه اجناس چې هغه د ګمرکونو نه بغیر په نور لارو باندې افغانستان ته راځي یا افغانستان نه وځي، دا ټول قاچاق دي او تاریخ هم دا دی. نو بنا ان په افغانستان کې دغه حالت اوس مهال جریان لري.
تشکر آقای جیلانی. پیشتر در صحبتهایتان به اتکای افغانستان به کمکای بین المللی اشاره کردین. دلیل اصلی اتکای افغانستان تا حداقل چند دهه اخیر به کمکای جامعه جهانی چی است؟ تقصیر از خود افغاناست و یا هم تقصیر از نهادهای کمک کننده که مثل شما از اون نام بردین، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و کشورهای بزرگ کمک کننده؟
سوال خیلی جامع را مطرح کردین. ببینین افغانستان از فقط در دو دهه و یا سه دهه نهایی نمیشه بحث ازی که ما مثلا بحث بکنیم که افغانستان چرا متکی نبود. هر زمانی که ما یک مسیر اقتصادی را تعیین کردیم ادامه ندادیم و کارایش متوقف شده. مثلا اگر پلان های سردار محمد داودخان را ببینیم، پلان های خوبی بود به خاطر انکشاف شهرهای افغانستان که بحث خیلی مهم است که تا شهرهای افغانستان بزرگ شوه و مردم بتوانه که امو خدماتی را در امو ولایت و ولسوالی که زندگی میکنه به دست بیاره. این یک پلانهای خوبی بود اما تطبیق نشد و بعدن در زمان حکومت آقای کرزی باز یک سلسله پیشرفت صورت گرفت و اگرچه فساد مالی و اداری یک چالش بزرگ بود اما یک پیشرفت صورت گرفت. بعد از او در زمان دکتر غنی باز هم پیشرفت بسیار خوبی داشتیم، پیشرفت ملموس و محسوس داشتیم، اما تنش‌های سیاسی همه برنامه ها را صدمه زد و متوقف شد. حکومت دوسرا داشتیم بدبختانه که همه شان تاثیرات منفی بالای سکتور اقتصادی کشور داشت و امروز در جایی که ما استادیم و 20 سال پیشم محتاج کمک جامعه جهانی بودیم و امروز هم به اونمون نقطه استاد استیم و کمک جامعه جهانی را خواهانیم. اما این مسئولیت نه امریکا است، نه مسئولیت بانک جهانی است، نه مسئولیت بانک انکشاف آسیایی است که برای ما پول داده بره و هیچ نتیجه و یا مثلا پیشرفت ما نداشته باشیم. امی دونرهایی که پول به افغانستان کمک میکنن این شرایط خاص خود داره، این کندیشنل فاندینگ است. اگر ما پیشرفت کنیم با نمو اساس پیشرفت برای ما پول داده میشه. مثلا اگر یک پروژه را در افغانستان تطبیق میکنیم باید پروپوزال و برنامه ریزی صورت بگیره و او یک پروژه باشه که عملا در ساحه تطبیق شوه و حکومت پس از او پروژه اوایده به دست بیاره و نظارت و در اختتام پروژه و یک گزارش نهایی باید پخش شوه تا امو شفافیت ما نشان بدیم. یک سیستم امنی ما در افغانستان نداریم، یک سیستمی که در اواخر بررسی و ارزیابی صورت بگیره. بناهن دونرها وقتی کمک ها را میپردازن کمک میکنن که تو برش پس حساب بدی و یک مکانیزم حسابدهی داشته باشی. وقتی که تو یک سیستم حسابدهی نداری و حتی مؤسسات غیر دولتی را مدیریت میکنی و پروژه های شرکت هایی که در افغانستان فعالیت میکنن از همه پروژه ها و نمو فیصدی در زمان در زمان جمهوریت هم در ولایت های مختلف راه های ترانزیتی را اینمی طالبان مسدود نکرده بود، اینمی ها مسدود کرده بودن و فیصدی مشخصی را به نام امارت اسلامی می گرفتن. امروز در افغان
فراموش نکنیم در زمان جمهوریت هم بود.
میکنم در حق جمهوریت بی‌عدالتی است، بی‌انصافی است. طالبان به اندازه در فساد غرق هستند، دست دارند که هیچ حسابشان به مردم معلوم نیست. در وقت زمان جمهوریت حداقل
آقای جیلانی، منظور ما این نبود که ما حکومت طالبان را براعت بتوان، منظور ما این بود که فساد در زمان نظام جمهوریت هم وجود داشت.
ببینید اینمی فساد، فساد مالی و اداری، اینمی اسباب بود که افغانستان امو پیشرفتی را که ما توقع داشتیم نکردیم و از کمک های جامعه جهانی استفاده عظمی صورت نگرفت. اگر می گرفت ما در سکتور برق حداقل یک پیشرفت می کردیم در افغانستان، در پایتخت افغانستان در کابل ما باید حداقل 24 ساعت برق می داشتیم، نکردیم، پیشرفتی نکردیم و او هم یک جنبهش که مایر دو جانب بود که یک جانبش خود افغان ها مسئولیت دارن و این مسئولیت یک مسئولیت ملی است که باید پاسخ ازی را بگوین، و در دوم برای ما کشور ما را نه امریکا می سازه و نه دونرها. دونرها برای پول می تا پروژه را خود تطبیق می کنی، این که ما پول می گیریم و او را در جیب خود می زنیم دیگه این مسئولیت کیست؟ این مسئولیت خود افغان هاست. اگر طالبا در مورد مردم می اندیشن و فکر می کنن که افغانستان از این بحران بیرون بکشن، بناهن نیاز دارن که باید یک حکومت همه شمول را قبول بکنن. تا افغان ها یکی دیگه خود قبول نکنن و یک حکومت بمیان نبیایه که همه مورد قبول مردم هم باشه و جامعه جهانی هم باشه، بعد بالا از این اعتماد صورت می گیره. قبلا یک نقطه مهمی را شما اشاره کردین، ببینین نقطه مهم اینمیز، اگر ما بارها بالای ازی بحث بکنیم که کمک های جامعه جهانی به افغانستان داده شود، در قبالش ما چی را انجام دادیم؟ ما هیچ چیزی را انجام ندادیم و یک حکومتی که به میان آمده اگر به اینمی شکل تداوم بکنه، برای از یا فکر میکنن که همه جهان فقط افغانستان است. ببینین مقامات طالبا پول دارن به خاطر از اینکه گمرکات در دستشان است، پروژه های ملی در دستشان است، همه منابع عایداتی کشور به شمول معادن کشور ما در دستشان است، پول دارن. این که مردم بیچاره میشن امو قدر یا امو به حساب حکومت خود تقویه میبینن و فکر میکنن که اینمی یک رای خوب است، اصلا در مورد مردم فکر نمیکنن. بنابراین وقتی که ما در اینمی حالت باشیم، طوری که حفیظی صاحب گفتن که راه‌ها باز است، داد و ستد جریان داره، به بدون همین کشورهای منطقه مورد پاکستان ببینین که روابط طالبان را با پاکستان ببینین و کشورهای آسیای مرکزی، ما قبلا گفتم که ما یک مارکت بسیار خوب هستیم، بنابراین یک تعامل موقتی کشورها با طالبان داره. بدون ازی طالبان با کدام کشورهای دیگر تجارت دارن؟ سفارت های افغانستان که نمایندگی های سیاسی افغانستان است که در آنجا ما آتشه تجارتی داریم که مسئولیتش نمی است که برای تولیدات افغانستان بازاریابی بکنن و در عین زمان به خاطر جلب و جذب سرمایه گذاری در افغانستان باید امو برنامه ها را تطبیق بکنن. اصلا او سفارت ها متوقف است، هیچ فعالیت نداره. افغانستان در یک انزوای قرار داره که اصلا ما اگر در دو سال آینده اگر ما از این حالت خود نکشیم و طالبا فکر بکنن که اینمی افغانستان است و اینمی برای ما جهان است و همیجا امره جهان کنار نمیرن، بناهن فکر میکنم که ما به یک بحران و یک فاجعه انسانی روبرو میشیم که خدا نخواسته در آن زمان قابل کنترل نخواهد بود.
مننه جرانی صاحب، په دې برخه کې ولنډه د ملرو به تر اګرځو.
مرفتگی مردان بیشتر در قسمت پیشرو و عقب سر بوده و زنان بنابر فعالیت‌های مشخص هورمونیشان بیشتر در قسمت فرق سر مرفتگی می داشته باشند.
این به حساب فرار است از واقعیت ها و این فرار از واقعیت ها را تریاق نمی تانه که حل بود.
یکی از راه‌های جدید تداوی سرطان، تداوی با یخ است.
شمان دیده چی لطبی ولادت که امکانات میشتن و دوی که دستزاریان رید بود کسی.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
بیا هم خرغل استاسو د امریکا څخه د روکراسیا سپینې خبرې خبرونه ګوري. موږ په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوو. په دې خبرونه کې موږ سره د افغانستان د مالی وزارت پوخانی ویان او د اقتصادي چارو شنونکي عبدالقادر جیلانی ملما دی او بحث دوام ورکوو. جیلانی صاحب، مخکې د وقفې نه مخکې تاسو د مالی فساد په اړه څرګندونه درلودلې. په شته ځنی وضعیت کې چې طالبان حاکم دي، تاسو مخکې د ګمرکونو د عایداتو او نور مسایل هم یاد کړه او اشاره مو ته وکړه. په اوس وخت کې د فساد د مخنیوي او نظارت لپاره کومې لارې چارې په لاس کې شته؟ امکانات څومره شته چې حداقل د طالبانو په اوسنی حکومت کې د فساد مخنیوي وشي او څارنه وشي؟ سره دې چې طالبان وایي فساد زیاته کچه له منځه وړی دی او پای ته رسولی دی.
په د افغانستان په داخل کې هیڅ داسې ارګان نشته دی چې د طالبانو د مصرف نه او یا هم د پروژو نه نظارت وکړي، ځکه په مختلفو وزارتونو کې مونږ د تفتیش ریاستونه درلودل چې یوه دنده همدا وه چې د پروژو او برنامو نه څارنه وکړي. هغه ټول ریاستونه د دوی تر امر لاندې دي، یعنی دوی چې څه غواړي هماغه ډول کار مخته ځي. نو بنا ان یوازینی لارې همدغه ده چې باید نړیوال فشارونه په طالبانو باندې زیات شي، د مرستو په ورکولو کې ورسره باید جدي برخورد وسی او غوښتنه ترې وسی چې حساب ورکړي. اوس کچیر منګه د دې خبره کوو چې مرستې د افغانستان بند شي، خو دا ډیره لویه بی انصافي ده. درسته ده چې د طالبانو حکومت جریان لري، اما بل طرف ته زمونږ او تاسو ولس دی چې هغه ډیر کمزور اقتصاد لري او اقتصادي وضعیت د ډیرو افغانانو ښه نه دی. نو بنا ان موږ پر ځای د دې چې د مرستو د بندولو غوښتنه وکړو، ځینې افغانان باید د مرستو جلبولو لپاره هلې ځلې وکړو، حتی چې هغه افغانان چې امکانات لري په مختلفو ولایتونو کې دوی بشري مرستو ته ادامه ورکړي، د مختلفو مؤسساتو لپاره، حتی د خپلو دوستانو لپاره هم دوی کولای شي افغانانو سره مرستې وکړي چې په مختلفو ولایتونو کې ډېره بېوزله کورنۍ دي. یو دغه بحث دی، او بل کومنګا د طالبانو نه دا توقع لرو چې دوی نړیوالو ته حساب ورکړي. زه اوسنۍ ارقام دقیق له تاسو سره شریکوم چې په دغو وروستیو کې دوی تقریبا تر 160 غیر دولتي مؤسساتو ته مکتوبونه لیږلي دي، او دوی ته خپل اشخاص ور معرفي کړي دي چې دوی مالی حسابونه وګوري. اصلا دا یو مستقیما مداخله ده. نو دلته ځینې ډونران دي چې هغوی خپلې پیسې په افغانستان دروي او پیسې نه لیږي. بل طرف ته که موږ وګورو ځینې مؤسساتو کې چې خزینه کارکونکو ته ضرورت ده، هغوی له کاره منې کړي دي چې دلته هم ځینې ډونران خپلې مرستې له افغانستان سره دروي او مستقیم تاثیر بیا په ولس باندې، په خلکو باندې وي. دا حکومت یوازې دا نه دی چې طالبان فکر وکړي چې دوی به په همدغه رینجرو کې ګرځي او په دغه زری موټرو کې ګرځي او په ارک کې د ناست وي، بلکې حکومتي ادارې د دوی مسؤلیت هم دا دی چې خلکو ته خدمات عرضه کړي، خلکو ته سهولتونه او اسانتیاوې رامنځته کړي، د ولس خدمت وکړي. دا په دې معنی کېږي. او دلته د دوی ترمنځ هم داسې ښکاري چې همغږي اصلا وجود نه لري، او په هر ولایت کې تاسو دا اومنی چې اوسنی هغه خبر چې ترمره رسیدلې په ډیرو ولایتونو کې د قدرت جزيري په جوړېدو دي، یعنی ډیر هغه مولایان چې هغه قوی دي هغه ډیر قدرت لري، ډیر پروژې لاس کې لري، او هغه مولایان چې هغه ډله کمزوري ده هغه کم امکانات د افغانستان ټول امکانات او منابع ورسره بلې ویشل کیږي.
تشکر آقای جیلانی. به نظر شما عامل اصلی مخفی نگه داشتن جزئیات بودجه توسط حکومت طالبان در سه سال گذشته چیست؟ چرا جزئیات فاش نمی کنن و از رهگذر اقتصاد مخفی نگه داشتن جزئیات بودجه یک کشور چی پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ببینین، آنها وقتی که ارقام با مردم شریک بسازن، مردم باز دو صورت یک حسابدهی به میان میاد، شفافیت به میان میاد که طالبا اصلا نمیخواین که با کسی حساب بتن و در مورد برنامه هایشان هیچ کسی خبر نداره که چی نوع برنامه ها و پروژه ها شامل بودجه شده و دروغی که با ارقام غیر حقیقی که با رسانه ها شریک ساخته شوه، او بهترین رایش طالبا اختیار کرده که با مردم شریک نسازه و هر رقم ارقامی را که بادن یا به مردم بگوین مردم قبول کنن. مثلا ما در سال آخر جمهوریت ما 473 میلیارد افغانی بودجه ملی داشتیم که طالبان در سال که آمدن در سال 2021 بودجه که به سال آینده یا پیش بینی کردن همه سقف بودجهشان به 148 میلیارد افغانی میرسید. اینال خودتان فکر کنین که 473 میلیارد ببینین و 148 میلیارد افغانی
رو. خب بخش کلان از او بودجه دوران جمهوریت صرف هزینه های نظامی میشد، این رو نباید فراموش کنیم.
در او ما در حدود 200 میلیارد ما کمک های جامعه جهانی رو داشتیم، اما بدون از او سقف عواید ملی به 200 میلیارد افغانی تقریبا رسیده بود و امروز ای ما که میگیم که رسمیت خیلی مهم است، اینمی مستقیما سر عواید ملی ما تاثیرات خود داشته. ما فقط 48% درآمدات ما از گمرکات است و وقتی که 473 میلیارد به مردم ما به افغانستان تکافو نمیکنه، آیا شما فکر میتونید که 148 میلیارد افغانی بودجه با مسائل و با ضرورت ها و نیازمندی های مردم تکافو میکنه؟ نه خیر، نمیکنه. بناهن طالبا بخاطر ازی که در رسانه ها خوب جلوه بتن و یک پیشرفت دروغینه با مردم شریک بسازن، ارقام بودجه ملی را با مردم شریک نمی سازن، لیست پروژه ها با مردم شریک ساخته نمیشه، در سطح ولایات شاروالانشان والیانشان مستقیما زمین ها را میخرن و غصب زمین جریان دارن، اما به دیگه مردم این حقوق داده نمیشه، فقط به افراد خودشان است. بنان وقتی که ما در مورد رشد اقتصادی کشور فکر میکنیم، نقطه اول است که ما باید اولویت های ملی را تعریف بکنیم که ما چی میخوایم در سکتور اقتصادی. امی ایجانده دکتر غنی در اواخر خیلی واضح بود که ما اولویت های ملی ما واضح بود که امنیت ملی بود، که مثلا صحت بود، معرف بود و سکتور اقتصادی را شامل ساخته بود، مدیریت آبها بود.
در او بخیر، نو تاسو فکر کوئی چی در ملی بودجه تل در شخصی جیبون تا امکان ده ولی پا دست وسنی وقتی؟
فوق العاده، حتی زینی شواهد و مدارک دی چی دوی مستقیمن در مالی وزارت نه در پیسو لیگ یا ترانسفر اغا زن تا زنگری پروسه لری چه هغه ته مراحل کیږي او بیا پیسې له یو حساب نه بل حساب ته انتقالیږي. اما ځینې شواهد او مدارک دي چې موږ مخکینی همکاران دي چې په افغانستان کې اوس مهال کار کوي، دوی حتی یو پروژه باندې په میلیونها افغانۍ په فزیکی شکل باندې له ګمرکونو نه اخلي او حتی په خپل د مالی وزارت نه هم په همدغه ډول اخاذي جریان لري. نو تاسو فکر وکړئ چې دلته
څه ډول څنګه ثابتول شو جرانی صاحب؟
ګورئ، په ګمرکونو کې موږ داسې کوډا سیستم درلود چې ټول ګمرکات د مرکز سره وصل و، کله چې طالبان راغله دلته خو ډیر تاسیسات له منځه لاړل په ځینو ولایتونو کې. په هغه ولایت د خو په خپل تاسو دی راپورونه وګورئ چې په خپل ذبیح الله مجاهد دی یادونه کوي چې موږ فزیکی شکل باندې پیسې راټولو او حتی زمونږ کارکونکي مولوی صاحبان د خپل د کرې پیسې لپاره هم نه مصرفوي. دا یوازې د رسنیو پر وړاندې دا خبرې دي. فزیکی شکل باندې پیسې راټولې شوي دي، تقسیم شوي دي او حتی تر دې پورې چې ځینې په میلیاردونو افغانۍ د امیر المؤمنین دفتر ته انتقالیږي. نو دا کوم ډول شفافیت دی؟ ځکه دلته یو اساسي قانون جریان نه لري او دوی په خپله یو نظام شکل ورکړی، یو سیستم یې جوړ کړی او ډیر ټریډیشنل سیستم دی، یعنی ډیر کلاسیک سیستم دا. په ډیرو برخو کې د پیسو راکړه ورکړه هغه ټوله فزیکی شکل باندې ده. اوس خو هغه د منګه د پیسو ترانسفر د ځینو د بانکي لارې لا تر اوسه پورې محدودیتونه لري، هغه لري نه دي.
تشکر.
اما د حوالی سیستم چې په افغانستان کې
ډیر آقای جیلانی بسیار عفو میخوایم، وخت برنامه رو به تمام شدن است، بسیار کوتاه اگه بحث جمع کنیم، رای بیرون رفت چیست؟
بهترین رای بیرون رفت اینه میست که در افغانستان در قدم اول طالبان انعطاف پذیر باشن و بپذیرن یک تعداد افراد متخصص و افرادی که در واقع دستاوردها داشتن و کارهای خوبی را انجام دادن و شهرت نیک دارن، آنها را جذب بکنن در حکومت و در قدم دوم باز هم به خاطر رسمیت شناختن حکومتشان میتونن که یک بار دیگه هم یک تعامل سیاسی را انجام بدن که به منافع ملی ما باید برابر باشه، این انجام بدن تا افغانستان از این مشکلات بیرون شود. اگر به همین شکل به همین منوال یا ادامه بدن، من فکر میکنم تا دو سال آینده به مشکلات جدی متوجه خواهد شد.
تشکر.
دا اقتصادی چاروشون که در افغانستان در مالی وزارت بخانه ویان عبدالقادر جلانی صاحب دیر زیاده من چه به دی بحث که لما اکثر مو گردون وکر.
ممنون و سپاس بینندگان و شنوندگان عزیز. تا چند لحظه دیگر برنامه نن او وضعیت آغاز میشه، در کنار تلویزیون و رادیویتون باشه.
استاد سلیمانی مننه، تر بیا.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغان